احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. لومړی هم خبرونه. ټاکل شوی دی چې د طالبانو، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې سره وګوري. د پاکستان جیو نیوز د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امرسیال سټی اعظم اساق دار به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژې د پراختیا په لارو چارو بحث وکړي. د اګست په پیل کې ټاکل شوی و چې امیر خان متقی په دې د اړخیز غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته سفر وکړي، خو هغه مهال دا غونډه وروسته له دې لغوه شوه چې څرګنده شوه چې ملګرو ملتونو متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې دی د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د دوشنبه پروسو ویل چې د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د عینک د مسو د کان د اکتشاف او استخراج تړون د 1500 کلونو په مخه تمدید کړ. په دې ډول د دې کان تړون تر 1540 کلونو پورې وغځول شو. د وزارت ویاند همایون افغان په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تړون د تمدیدېدو سره په شرایطو کې څه بدلون نه دی راغلی. دا پروژه ولس کاله مخکې د ام سی سی په نوم یو چینایي شرکت ته سپارل شوې وه، خو تر دې دمه د دې کان د استخراج په چارو کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمنی یې د کډوالو په توګه د منلو ژمنه کړې وه په زور له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویان پرون په برلین کې وویل چې 1450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخامخ دي. جرمنی ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دا کسان د خپلې خاورې څخه نه ایستل کیږي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت تیرونه وویل چې 245 افغانان چې د پاکستاني پولیسو لخوا په کمپونو کې ځای پر ځای شوي وو د دې هڅو په پایله کې خوشي شوي دي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته جرمنی لسکونه سره افغانان ومنل او اوس هم شاوخوا 2000 افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې جرمنی ته د داخلي دښمنۍ ترلاسه کړي دي. د ناتو عمومي منشي مارک روټه وایي د اوکراین لپاره د داسې امنیتي تصمیمونو د ورخې بحثونه روان دي لکه د ناتو غړو هیوادونو چې ترلاسه کړي دي. ښاغلی روټه په سپینه ماڼۍ کې د دوشنبه پورس د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ترامپ، د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او اروپایي مشرانو سره تر غونډې وروسته فاکس نیوز ته وویل چې واشنگتن د اوکراین لپاره په امنیتي تصمیمونو کې لیوالتیا ښودلې ده چې د ناتو د 15 مادې په څیر به وي. روټه زیاته کړه په هغه څه چې بحث روان دی د ناتو غړیتوب نه دی، خو د ناتو د غړو هیوادو په څیر به دا تصمیم ورکول کیږي چې 15 ماده یې روښانه وي، یعنې د ناتو پر یوه غړي برید د ناتو پر ټولو هیوادونو د برید په معنا دی. زیلنسکي تر دې مخکې د ناتو تړون د 15 مادې پر اساس له لویدیځ څخه د مرستې د تصمیمونو غوښتنه کړې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. وړاندې په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د مهمې غونډې جزئیات تر کوو. د بخښنې نړیوال سازمان داسې هڅې پیل کړې دي چې پر طالبانو فشار زیات شي چې د نجونو او ښځو حقونو ته غاړه کیږدي. په خوست کې د نیمه لوړو روغتیایي زده کړو په سلګونو فارغان له کلونو راهیسې د فراغت وروستۍ ازموینې ته انتظار دي.
د اگزیټ اگزام چې ورنه کې نه په مؤسساتو کې دنده ترسره کوای شي، نه دته د دولت څخه ډیپلوم ورکوله کېدای شي او نه مخته تلای شي چې د لیسانس وکړي.
په پاکستان کې د یوې مدني فعالې فوزي خان څرګندونې لرو چې خپله د افغانستان ده او له یوه پاکستاني سره یې واده کړی.
د افغانانو په ډیر باندې د چلا سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیسټم زموږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو.
او په دې خبرونه کې
بوس کې چې ما د ډریورۍ په حالت کې، د بایسکل چلولو په حالت کې، اغم په هغه وخت کې چې کله ما زنګ راشي ضرورت په وخت کې زیات دومره نه استفاده کوم.
ډاکټران د غوږ د استعمال په برخه کې یو لړ سپارښتنې لري، دا هم په خبرونه کې اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ټلیفون وکړ چې د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره د مخامخ لیدنې کتنې چارې تنظیم کړي. شاغلی ترامپ د سرګندونې د اگست پات لسمه د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره په سپینه ماڼۍ کې له زلنسکي سره یو په یو تر لیدو وروسته وکړي او بیا یې له اروپایي مشرانو سره هم پر دې موضوع خبرې وکړي. ترامپ وویل چې د غونډې ځای لا تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او ځانګړی استازی سټیف ویتکوف له روسیا او اوکراین سره همغږي کوي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتس وویل چې دا غونډه به په راتلونکو دوو نیو کې ترسره شي. ترامپ خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې دا د وی جګړې لپاره چې له نږدې څلورو کلونو راهیسې روانه ده ډیر شلمړی ګام دی. بل لورته په بهرنیو چارو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف وویل چې د ترامپ او پوتین د ټلیفوني مکالمې پر مهال دواړو لوریو د مسکو او کیف ترمنځ د مخامخ خبرو د ادامې ملاتړ وکړ. اوشاکوف په یو بیان کې وویل په لوړه کچه د اوکراینی او روسیې استازو د خبرو پر موضوع هم خبرې وشوې. نوموړي بیا وویل چې ولسمشرانو پوتین او ترامپ دا سره ومنله چې د اوکراین او نورو نړیوالو مهمو موضوعاتو په اړه به له نږدې په تماس کې وي. د اوشاکوف له څرګندونو دا نشکاري چې پوتین دا منلې ده چې مخامخ به له زلنسکي سره خبرې کوي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې له زلنسکي سره د لیدو پر مهال وویل چې واشنگتن به د کیف د امنیت په چارو کې ونډه واخلي. ترامپ زیاته کړه کله چې د امنیت مسله مطرح کیږي نو د ډیرو مرستو موضوع ورسره یوځای کیږي. ترامپ یې وویل چې اوکراین د اروپا لومړی کرشه ده، خو موږ هم غواړو چې مرسته ورسره وکړو. د ترامپ او زلنسکي تر خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم مرتس، د ناتو سرمنشي مارک روته، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د ایتالیا صدر اعظم جورجا ملونی، د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فون دیر لین او د فنلند صدر اعظم الکساندر سټاپ له دې غونډې سره یوځای شول. تر دې خبرو وروسته ترامپ وویل اروپا کولی شي چې له روسیې سره د سولې تړون د وی برخې په توګه د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه چمتو کړي چې متحده ایالاتونه به د څارنې رول په غاړه واخلي. ترامپ په تروت سوشل کې ولیکل چې د غونډې په ترڅ کې د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه بحث وشو چې څه ډول تضمین به اروپایي هیوادونه له متحده ایالاتونو سره په همغږي چمتو کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له ترامپ سره تر یو په یو کتنې وروسته د دې غونډې ستاینه وکړه او ویل چې دا ډیر ښه مذاکرات وو. دا غونډې د اګست په 15مه په الاسکا کې د روسیا او امریکا تر سرمشیزه وروسته وشوې. د امریکا ولسمشر د اګست په 15مه وویل چې د هدف دا دی چې د اوږدې مودې په مخه سولې وشي چې د همدې لپاره اوربن ضرور نه دی. ترامپ زیاته کړه چې پوتین هم همداسې څه غواړي، خو د جرمني صدر اعظم مرتس وویل چې د سولې تر لاسه کول پیچلی دي او د دې میز شاوخوا ناست ټول هیوادونه لومړی اوربند غواړي. مرتس له ولسمشر ترامپ څخه وغوښتل چې پر پوتین فشار راولي چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د فرانسې ولسمشر ماکرون بیا وویل چې وروسته باید غونډه درې اړخیزه نه وي، اروپا هم باید په دې غونډه کې ګډون وکړي. د جرمني صدر اعظم روسه د اوکراین لپاره د امنیتی تضمینونو پاړه د ترامپ د اعلان هرکلی وکړ او ویل چې د سپینې ماڼۍ غونډې له تمې څخه زیاتې وي او زیاته یې کړه چې داسې احساس را پیدا شوی دی چې دا د اوکراین د پریکړو لپاره مهمې ورځې دي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو څلور کاله وروسته په بشپړ معافیت د هیواد د خلکو شون بیچاړولو ته دوام ورکړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څنګ پرون په خپل اکسپانه ل خلکو غوښتل چې د دې سازمان د یو وښته غوښتنلیک پلاسلیک کول دي د طالبانو د حساب ورکونې او لښو ځوونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشارونه زیات کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بخښن نړیوال سازمان وایي چې نړۍ د ازادۍ او عدالت لپاره د افغانستان مبارزه لپاره نسې غورځولای او باید په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګه د دوشنبه په ورځ د اگست 13مه په خپل ایکس پانه لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له څلور کلنې واکمنې راهیسې له سزاګانو په بشپړ معافیت سره د افغانانو د ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان له سزاګانو د مسؤلیت پای څلور کله بې عدالتي د هشتکونو په کارولو له ټولو غوښتي چې د دې سازمان د تومار غوښتنلیک پلاستیکولو د طالبانو د حساب ورکولو او د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشار زیات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ څلورو کلونو وروسته هم د دوی قضایي سیستم د حقوقي اصولو له پراخو سرغړونو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د دوی محاکم اسلامي شرعي قوانین پلي کوي، خو دې سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو قاضیان پرته له څارنې او د شخصي نظر پر اساس پریکړه کوي. محکمې غیر علني او غیر عادلانه دي او د مدافع وکیلانو نشتوالی او د ورته جرمونو لپاره د مختلفو سزاګانو ډیری وختونه د شکنجې او درو وهلو لامل کرسی. په ورته وخت کې یو شمیر مدني فعالان وایي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه تر دې دمه د خوشنۍ څرګندولو او اعلامیو خبرولو پورې محدود دي چې د افغانانو د وضعیت په ښه کولو کې کومه مرسته نه ده کړې. له دې ډلې رازیا برومند ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ لخوا د عملي اقداماتو د نشتوالي دوام د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکې پایلې درلودلی سي.
باید جهان دیگه نظارهګر نباشه، عملا باید اقدام بکنه، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم‌های مالی و اقتصادی و...
نړۍ باید نور یوازې ننداره و نکړي، باید عملا اقدام وکړي. دا ممکن د دیپلماتیک فشار یا مالی او اقتصادي بندیزونه للاره وي. په ځانګړي توګه په دې وروستۍ کې د لاهې محکمې له نیکه مرغه د طالبانو مشران محکوم کړی دی، او په دې برخه کې هم باید عملي اقدامات وشي، او نه باید دا ډول ظلمونه او جرمونه عادی او سپین کرلای شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار، سفر او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د یو شمیر ملکي وګړو، نظامیانو او د تیر جمهوري نظام کارمندانو، بشري حقونو فعالینو او افغان خبریالانو پر وړاندې د نیولو، شکنجو، جبري ورکېدو، بندي کولو، بدني سزاګانو او د دوی پر وړاندې د ګواښونو او د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د سختو محدودیتونو لګولو راپورونه خپاره کړي دي. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو لګول سوي محدودیتونه لرې کړي او په بشپړ توګه دې د بشري حقونو درناوی وکړي، او ټینګار یې کړی چې د دې مسلو له حل پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جولای په 8مه نیټه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر هم صادر کړ. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په تومار غوښتنلیک کې راغلي چې په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په یو نه ختمیدونکې ویره کې بند پاتې دي، نړیوالې ټولنې هیڅ معنا لرونکی اقدام نه دی کړی. وړاندې راغلي چې سختې خبرې به دا ظلم ونه دروي، بلکې په ټکو یې پرېکړنده اقدام ته اړتیا ده، او د نړۍ په کچه ټول حکومتونه باید په افغانستان کې د دې ځپونکي دورې د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د بریتانیا چاپ ډیلی میل رسمانی راپور ورکړی چې د ایران د سپای پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د بریتانیا د پخوانیو افغان همکارانو د افشا شوي لسته ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللي. د راپور له مخې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي. په راپور کې راغلي چې د سپا دغه کارکوونکي ملکي حکومت ته له معلوماتو ورکولو پرته کابل ته تللي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کار ایران کې میشت د بریتانوي ځواکونو پخواني افغان کارکونکو اندیشمن کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې یو ځل بیا د زرګونه برطانوي پوځیانو د هغو د پخوانیو افغان همکارانو او د برطانیا د ملکي مامورینو شخصي معلومات د افشا کېدو له خطر سره مخ شوي، د برطانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د برطانیا د پخوانیو افغان همکارانو د مخکینی افشا شوي لیست د ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللي. دغه ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 13مه یې خپور کړی ویلي چې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي او کابل ته ورغلو ایراني چارواکو له طالبانو د یال لیست غوښتنه کړې. د ډیلی میل په راپور کې د یو لوړ پوړي ایراني چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی له قوله راغلي چې طالبانو دغه لیست ورسپارلې او د سپاه پاسداران چارواکي غواړي پر ایران د لویدیز د بندیزونو له بیرته لګولو مخکې برطانیي جاسوسان پیدا کړي او د اټومي پروګرام په خبرو کې له دې مسلې د فشار په توګه کار واخلي. خو ایران په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپور زیاتوي چې په بدل کې طالبان غواړي حکومت د ایران له لوري پر رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړی، خو ډیلی میل ته یو طالب چارواکي ویلي چې که څه هم افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو او حکومت ناوړه چلند ته په پام باید له دوی سره هیڅ ډول احسان او ښېګڼه ونه شي، خو په ټکو که دغه کار د رسمیت پیژندلو په بدل کې کیږي بد معامله به نه وي. له دې وړاندې د روان اګست په لومړیو کې د برتانیا یوې بلې ورځپاڼې ټلیګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو له طالبانو د هغو 25,000 کسانو نوم لړ غوښتی چې معلومات یې د 2022 کال په فبروري کې افشا شول، خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي د موضوع د رسنیز کېدو مخه ونیوله او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. په افشا شوي معلوماتو کې د افغان همکارانو نومونه او د دوی د همکارۍ توضیحات او د غراز د برتانوي ځواکونو د جاسوسۍ برخې ایم آی سیکس د لږ تر لږه 100 کسانو نومونه او جزئیات شامل دي. ټلیګراف ویلي ایران هڅه کوي له دې لارې د ایم آی سیکس جاسوسان تعقیب او تشخیص کړي. برتانوي رسنۍ ویلي چې د دغه کسانو د پیژندلو او تعقیب په برخه کې د ایران او طالبانو د همکارۍ او تازه ژمنې برتانوي سیاستوال سخت اندېښمن کړي. په ایران کې میشت د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني همکاران هم وایي د دغه لیست له افشا کېدو وروسته دغلته په سخته ویره کې ژوند کوي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی. کله هغه لیست ایران ته وسپاري د ایران دولت به زموږ ژوند نور هم په خطر کې کړي او موږ کیدای شي د اعدام سره مخامخ شو. نو هیله مو د برطانیې حکومت څخه دا ده چې دغلته بېسانوشته پراتي او موږ دې ژر تر ژره له دې ځای څخه انتقال کړي.
په ایران کې میشت یو بل د برتانوي ځواکونو پخوانی افغان همکار چې خپل درې کسیزې کورنۍ سره دغلته اوسیږي وایي د ایران او طالبانو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ وژمنو سخت اندېښمن کړی او هره شیبه د نیولو خطر احساسوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات په تشویش کې یم، په ویره کې یم. په ایران کې هم وضعیت په دې ډول ده چې هره ورځ دوی افغانان نیسي او په ځانګړې توګه هغه پخواني نظامیان هغوی په وړاندې بیخي جدي دي، هغوی نیسي، ډیپورټ کېږي. موږ لپاره وضعیت ډېر سخت د اندېښنې وړ ده، په اندېښنه کې یو د خپل ژوند په اړه.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د برطانوي ځواکونو د پخوانیو زرګونو افغان همکارانو چې دغه هېواد ته په خوندي ډول لیږدول شوي شخصي معلومات وروسته له هغې د افشا کېدو سره مخ شوي چې د دې هېواد دفاع وزارت اړوند یو قراردادي شرکت له انټرنیټي برید سره مخ شو. د جیت سنټر په نوم دغه شرکت چې مسافرونو ته د الوتنې د مخه خدمات وړاندې کوي ویلي چې په ثبت شویو معلوماتو کې د روانې اونۍ د یکشنبې ناوخته هغه مهال درز رامنځته شو چې د یاد شرکت محدود شمیر برېښنالیکونو ته د غیر مجازو اشخاصو لخوا لاسرسی ولیدل شو. باور دا دی چې په دې تازه پیښه کې له 3,000 د ډیرو هغو افغانانو شخصي معلومات افشا شوي چې په تیر 2024 کال کې برطانیا ته انتقال شوي. په دوی کې برطانیا ته انتقال شوي افغانان نظامي تمریناتو ته ګمارل شوي سرتیري او وزیرانو سره د سفرونو ملګري خبریالان هم شامل دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د نیمل وړو روختیز ډاکټر یو شمیر فارغان وای شاوخوا درې کاله کیږي چې له دوی د فراغت وروسته آزموینه یا اگزیکټ اگزام نه دی اخیستل شوی. دوی زیاتوي له دې آزموینې پرته هغوی ته تحصیلي سندونه نه ورکول کیږي چې له دې کبله کار نشي پیدا کولی. نجیب الله خیل راپور لري.
د اګست په 18مه په خوست کې د خصوصي برخې د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټونو یو شمېر فارغانو د دوی په فراغت غونډه کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د هغوی د فراغت وروسته آزموینې دې نه ځنډول کیږي. دوی زیاتوي له شاوخوا درې کلونو د دې بنسټونو سلګونه ځوان فارغان له یادې ازموینې پاتې دي او له دې کبله نشي کولی په خپلو تحصیلي برخو کې رسمي دندې ترسره کړي. یو تن فارغ محصل عبدالصمد وویل
اکثر محصلین چې فارغ شي تقریبا درې څلور کاله کېږي چې اگزیټ اگزام یې نه ده وخستله. د اگزیټ اگزام چې ور نه کې نه په مؤسساتو کې دنده ترسره کولای شي، نه دته د دولت څخه ډیپلوم ورکولای کېدای شي او نه مخته تلای شي چې دا لیسانس وکړي.
په ورته وخت کې د نیمه طبي لوړو زده کړو فارغان له خپلو نظري او عملي زده کړو راضي دي او وایي که چیرې د جذب په شرایطو کې وړتیا او روڼتیا په پام کې ونیول شي دوی په خپله بریا ډاډمن دي. یا بل تن فارغ محصل حمیدالله وویل
ما په ډېرو سختو شرایطو کې چې هغه د کور مسؤلیتونه ما د نرسنګ ښوونځي وویل او نو یو هیله مو شته انشاءالله په راتلونکي کې او دا هیله منلو دی نه چې دغه اگزیټ امتحان موږ ته آماده کړي انشاءالله. موږ د دولت نه هم دا غوښتنه ده چې څومره موږ ته زمینه مسعدېږي هغه موږ ته کاري فرصتونه ډېرېږي نو موږ خوشحالېږو انشاءالله.
د خوست ټولنیز فعالان هم وایي کله چې د فارغېدو په عمومي او وروستۍ ازموینو کې ځنډ کېږي محصلان له خپلو زده کړو سره بې ارتباطه کېږي او مطلوبه نتیجه نشي ترلاسه کولی. ځوان فعال رشید الله همدرد د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل په خوست کې د روغتیا د برخې د انسټیټیوټونو مسؤلین هم د فارغانو یاد غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې اړوندو مسؤلینو ورسره ژمنه کړې چې دا بهیر به چټکوي. د النور انسټیټیوټ مرسیال محمد اکبر نوري وایي
د خوست خصوصي انسټیټیوټ اتحادیې د عام روغتیا ریاست او د هر انسټیټیوټ ریاست او مسؤلینو کاملا هڅه کړې ده چې خپلو محصلینو ته د اگزیټ ازموینې زمینه سازي وکړي. دا چې یا د ازموینه مخکې د خصوصي انسټیټیوټونو لوی ریاست لخوا اخیستل کېده اوس دغه ازموینه د ازموینې ملي ادارې ته وخت ده نو دوی هم هغه د سکیجول مطابق انشاءالله په نږدې راتلونکي کې د خوست او د جنوب ختیځ زون اگزیټ ازموینه پلان کړې ده.
د افغانستان په روغتونونو او نورو لوی او وړو روغتیایي مرکزونو کې د تشکیلونو د کمښت له کبله هغوی د اړتیا وړ روغتیا پال پر دندو نشي ګمارلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو ډیره برخه لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
فوزي خان هغه افغانه ده چې پاکستان کې سېشېدلې یو پاکستانی سره واده کړی وست هغه واد اسناد لري او وی په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوي کوي. په دې اړه راپور لر
زمانه مخکې د افغانانو په ډیر روان دي ان شاء الله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سونه زمونږ د افغانانو مشکلات دي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکاره میرمن فوزیه خان مغاوریده چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس 8 کلنه ده د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکې ده. کورنۍ ډیره پخوا پاکستان ته کډواله سوې او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره یې واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري او وایي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان په ټیم باندې د شپې 8 بجې یو دن ستخدي زما سفر دی د پېښور په طرف یې ما چې زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي چلا سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سونه زمونږ د افغانانو مشکلات دي په هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونه کې نظرثاني وکړو چې د هغوی هلته کې زمونږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولي وي که هغه د صحت په والا وي که هغه هر څه خپله روانې وه هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي په مشکل کې وي په تکلیف کې وي موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یاست.
فوزیه خان که هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي خو وایي د ژباړې په برخه کې د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړې دي.
ما سره ډېر زیات افغانان سرازمي اولنۍ بخښه سره د صحت په حوالاتو موږ وغږېږو لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې افغانستان د هرې سیمې څخه پاکستان پېښور او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان ملي ځان څخه زیات ځي که هغه وړو ماشومانان وي که هغه غټ وي او دغه علاج ملوجه د پاکستان کې اکثریت او خلک مونږ ته راځي پیغامونه راځي سکون خلک د ویزو د نشټون سره د پاسپورت د نشټون سره مخامخ د مشکلات سره مخامخ خلک وي.
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوای هم کړی چې د کورنۍ غړي نیول سوي او د مدافع وکیل د نیولو واس نه لري.
ډېر دردناک افسوسناک واقعات موږ ته مخامخ کېږي، لکه د افغانستان څخه قیدیان وي، لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي، څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري، د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري، دغسې خلکو سره موږ همکاري کوو. او ځینې داسې خلک زموږ افغانان تاسو معلوم چې دلته راغلي د کار د نشنو سره مخامخ وي، هغوی سره الزلې منډې وي.
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري. دا چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي، ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سږ کال له 2.1 میلیونو ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل شوي دي. فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو، شدیدو ناروغانو، ښځو، زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي، له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوای وکړي.
خیر خلق دی آغا زمون را اوغانان سی پو یورو کی زون کئی آغا اوغانان دی مونگ سر لاسیو کی دا دیغا اوغانان لپارا دا خوراکی تو کو لکا دا پلار کی پو سفر کی دا دی ماشمانان بی مرسی تا اردیال ری باید زمونگ طول سر امکاری و کو پو یورو کی طول میشت اوغانان من زبا کو ما زمونگ سر همکار سی ام آواز سی اخفل دا ام وطنان و دا واپسی کی مونگ سر تاسو کومکونه اوکی که تاسو افغانستان ته ورسره کولی سئ، هلته سلاسو دوی به د مشکلات سره مخامخ وي. ځینې داسې کورنۍ دي چې هلته کې ځمکې نه لري، کورونه نه لري، حتی 50 کاله 50-50 کاله دلته تیر شوي، درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي، خط شوي دي، دلته ادیرې پاتې سولې. هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي.
د خوږی استعمال څه زیان لري او کله زیان نه لري په دې اړه راپور لرو.
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت هیدفون استفاده میکنم.
یوتیوب چلوون که انصار و دی وی د گیمونو یوتیوب چینل لري او ور دی چې د ورځې 2 ساعت په پل پسې ډول لغوګي یا ایرفون استفاده وکړي. دی وی لکه بوشپک میاشتو راهیسې دا کار کوي. دی چې 40 کلن دی او فرانسه کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل چې کومې اړتیا لپاره یې کاروي.
ایډیټ او ګیم کومه ویډیو چې ایډیټوم د خپل ټیک ټاک چینل یا یوټیوب لپاره کار مې دی، باید چې ورنه استفاده وکم.
په بلجیم کې میشت افغان ځوان 25 کلن خوشحال بیا وایي دی له 3 کلونو راهیسې غوږې کاروي، خو د اړتیا پر مهال یوازې چې کله بهر وځي او عامه ترانسپورت کې وي.
زه ګوشکیان استفاده کوم د ضرورت په وخت کې، مثال په بوس کې چې ما د ډریورۍ په حالت کې، د بایسکل چلولو په حالت کې، آرام په هغه وخت کې چې کله مات زنګ راشي د ضرورت په وخت کې زیاتې دومره نه استفاده کوم.
د پلازمینې کابل اوسېدونکی 20 کلن نوید بیا وایي دی تقریبا له 1 کال د ډېرې مودې راهیسې ورځ کې 3-4 ساعته غوږې کاروي او ډېره موسیقي پکې اوري. نوموړی زیاتوي چې له همدې امله یې غوږونه او څه تکلیف هم پیدا کړی دی.
څکه کور کوم یا د باندې هم په ایرفونس کې موسیقي اورم او په ورځ کې 5 یا 6 ساعته
غوږې یا ایرفون نن سبا په بیلابیلو جوړښتونو او ډولونو سره له ګرځندې ټلیفون ډیره استفاده کیږي چې ډیری کارکوونکي هم ځوانان دي. خو د غوږونو یو شمیر متخصص ډاکټران وایي په بل پسې ډول ډیره او په لوړ غږ استفاده ورنه غوږونو ته بیلابیلې ستونزې پیدا کولی شي. له دې ډلې د پوهنتون استاد او د غوږونو متخصص ډاکټر پوهنیار توفیق احمد مشکانی ازادي راډیو ته وویل
مسئله شنوایی و ساختمان های اساسی گوش
اوریدل او د غوږونو اساسی جوړښتونه زیانمن، د غوږ عصب هم تخریبولی شي، د غوږ پنل هم اغیزمنولی شي او د طبي افرازاتو دراوتلو مخه نیسي، یا د غوږ دیوال تخریش پیدا کوي او کیدای شي د التهاب لامل شي.
نوموړی ټینګار کوي چې د غوږې یا ایرفون په استفاده کې باید افراط ونه شي او د شپېته تر شپېته قانون پکې مراعات شي، یعنې دا چې غوږې باید په پله پسې ډول له شپېتو دقیقو ډېره استفاده نه شي او کوم څه چې پکې اورېدل کېږي هم د غږ اندازه یې باید له شپېتو سلنې ټیټه وي. دا غوره ګڼي چې د ایرفون پر ځای له هډفون استفاده وشي، هغه چې د غوږ په منځ کې نه بلکې د غوږ په سر استفاده کېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیروش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشي، دا ساده ملما پروگرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په پروگرام کې هغه کندهاری سوان ملما دی چې له خبريالۍ بسګری تتللی، دا چې ولی او څنګه له دوی په دې مرکه کې اورو. په پروگرام کې ملما خبريال او خون کې کمال چپان دی. چپان صاحب ستړی مشي، مننه لدی چې وخت پرې خو ده چې پروگرام کې را سره خبرې وکړي. په پیل کې راته وایس چې کمال چپان څوک دی؟
ډېر زیاته مننه. زه هم تاسو ته، تاسو همکارانو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت د ارغسان ولسوالۍ یم. فعلا مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنۍ زده کړې مې خپل کور کې کړې د ورور سره، بیا مې په سید جمال الدین افغان لیسه کې تر پنځمه سیم په زده کړې کړې، بیا د هماغه څخه مې روس لیسې ته تللې یم. حاجي میرویس خان نیکه لیسه کې مې د لې کندهار کې زده کړې کړې، او پوهنتون می کندهار پوهنتون جورنالیزم پوهنځی لوستی دی، او پیلن دلی بس خپل ژوند کو.
د خونځی یادونه مو وکړه چې نومړنی زده کړې مو خپل ور سره کړې دي. د کورنۍ په اړه مراته وایا، په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړې؟ خویندو ورونو مور پلار څو پکې باسواده او چې د سیو باسواده کورنۍ کې رالو شوی؟
بدبختانه و مزما افلار سواد نه وکړي، خو هغه دا ارمان درلودي، هغه دا هیله درلودل چې اولادونه ټول درس وایي، سبق وایي. بیا ماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه شاته ته پام دی راغلو. اوس می دوه نور ورونه لیسانس دي، زه خپل لیسانس یم، او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستی دي. یو بل مې اوس دغه تازه سرژني کانکور کې سیول انجینری ته بل ورور کامیاب شوی دی، او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی وو، یوازې لیک لوست زده کړی وو. نو نور د افغانستان دغه شرایط چې وه، دغه حالات چې وه، هغوی ونه سوای کولای چې نور درس وایي. نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري، اکه لیک لوست کولای شي، او دا ورور چې اوس سرژني کانکور ته کامیاب شوی دی، دا بس په ټولو تشویقو. نور مور څخه هغه زده کړې چې دغه لیسانس چې دي چې هغوی باید ماسټري هم وایي کې درس وایي، نور هغه متاسفانه دغه شرایط و حالات داسې دي چې نه شي کېدلی. نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو، خو اوس به دغه کس ډېر تشویق وو چې درس وایي.
چپان صاحب، څومره چې ما حساب وکړم خو دا شپږ ګورونه یاستی، او یوازې دوه پکې تاسو ول چې دولسم ټولګي نه فارغ دي، دا نور لسانس کړی یو اوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی، تاسو منځ کې کوم یو ډېر تکړه ده په خپل مسلک کې؟
ولا نو د مسلکونه بیلابیل دي. اوس هغه دوه ورونه چې هغه ما سره لیسانس او زه جورنالیزم کې لیسانس لرم، یو زراعت کې لري، یو پښتو ادبیات کې لري، یو د دوسې انجینری وایي، هغه نور دوه لسم خلې دي. بس نو خپل برخه کې ټول
د تاسر نږدې د تاسر نږدې د ادبيات ولاوي کله شعر شاعري کوي چې کله ناس تيستي ځکه ژورنالیزم ډېر ډېر برخه د امداسې لکه شعر وي شاعري وي نظمونه وي او ادبيات خاص نه ادبيات دي نو کله سره د سي شعرونه وای کسي کوي ځکه مسلک یاسته نو
بله هغه کس چې دی هغه خپل شاعري کې زله یوازې د استاد درویش دورانی د عبدالباری جهانی د کاروان صاحب د سنور شاعران چې ستاد د هغوی شعرونه لولم او کله کله چې غونډو کې غونډو ته ځو هلته یو هم همداسې نو بله هو کې ما و هماغه بیا ډېر سره نږدې نو هغه خپله شاعري هم کوي او ډېر کله په کتابونو کې د شعر او شاعري کتابونه ډېر دي.
ډېر ښه ده. ښه وي چې یو کورنۍ کې یو چا سره مسله کوي. د مکتب په اړه لږ ډېر راته وایي. په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي یادونه وکړه. دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه که نه نجونو پکې درس ویلی شو؟
بله هو دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه په دریو وختونو کې چې سهار ماخشین او د شپې لیسه یې هم درلودل. د کندهار په سطحه یوه لویه لیسه ده. نو دلته ما چون ما درس ویلې ډېر لسه او پنځه نوي هجري شمسي کال کې زه فارغ شوی وم خو بیا خوشبختانه دلته بیا پسې د ښوونکي دنده مې هم واخیستل. بیا مې ډېر کلونه اته کلونه نه کلونه دلته تدریس هم کړی دی زده کوونکو ته. نو دا یوازې د نارینهو لپاره وه او په دریو وختونو کې یې تدریس کوه.
مکتب دوره کې څنګه وی هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق و شو هله دی درلودلې وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم کنه سي توکلی ورغلې؟
نه ولا هغه وختونه موږ ډېره علاقه درلودلې او زما د وهم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم نو هغه و چې زه ورته بریالی هم سو موډل
اول انتخاب مو څه و
او تبان تاسو
تبان
تاسو معلومی
اول انتخاب دي څه
اول انتخاب می اما اداره فنون باندې او پوانتیست مدیریت و دا مکسی چه تدریس وین و آقوی آقا می انتخاب کرده و آقا می دفلار لپاره چه آقا والکدا بخش ولوله هم دیر سی کش اما چه زسامه ده. نو آقا می اول انتخاب بود و همی جورنالیزم و او طبعا تاست معلومی چه آقا وقتونه دا جورنالیزم سر ټول دغه تنکي ځوانان چې واغوی ډېر علاقه درلودل نو ما خپله ډېر علاقه درلودل چون ما ورسره عملا کار هم کوه. هماغه وخت چې ما ژورنالیزم پوهنځی لوستې ما ورسره یوه مجله کې کار کوه چې مجله مو چاپوله هغه یوه اقتصادي مجله وه د افغانستان پر روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې په اقتصادي خبرونه اقتصادي شننې ولیکنې دغه بیا ما د پونتون د استادانو څخه د نورو لیکوالانو څخه راټولولې. بیا موږ هماغه د صنایعو معدنونو خونې د لارې بیا چاپولې هم هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله. نو علاقه مې وه ورسره. بیا په وروستیو وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه. نو هلته مې خپرونې هم جوړولې. ډېر هغه ملګري چې هغوی ژورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک وه یا حتی ما سره پوهنتون کې هم سیمپیان وه بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسې عملي کار هم وکړي.
په خبریالانو کې الګو د څوک وه؟ څوک د ډېر خوښي ده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور وه څېرې یې غږونه یې څوک د ډېر اورېده او لکه هیله دې څه وه چې چا غوندې باید شي؟
ولا تاسو دې چې ډېر خبریالان ما په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه روزنیز ورکشاپونه ما اخیستي وو. خو ځینې خبریالان داسې چې یوازې یو سوشا اخلي وړي بیا تر خپلو رسنیو پورې ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي تحلیلونه هم کوي. نو داوود اعظمي چې زموږ د دې سیمې دی او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال په اس کار کوي هغه ډېر کله د جغرافیه په اړه د افغانستان او د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي. اماغه سره دغه تحلیلونو په خاطر چې د ډیر منظم او منطقي دلیلونه راوړي فخپل تحلیلونو کې نو هغه سره مې ډیر علاقه و تر اوسه فراغه کله کله چې رادیو وخت یا فلار دی چلانه کړي رادیو یا زم اماغه هغه ته تمکیزم یا کله کله د انټرنیټ لاله په اماغه د دې په سایتونو باندې اورم.
داوود اعظمی خو بی بی سی کې کار کوي کنه؟
بله
بله. تازه رادیو کې د څوک خو دا اورېدل دي کنه؟
بله اوکې. آزادی رادیو مو هم اورېدل چې هغه وختونه بیا تر اوسه فورې خو مو اوس د ژوند مصروفیتونه داسې وي دي چې بیا هیڅ څوک وزګاری چې نه رادیو یې فیاد نه وي او ډېر کله نور داسې مسایل چې هغه باید یې وایي او د تعقیب یې کې هغه پیدا نه وي. بله و آزادی رادیو کې هم ډېر ملګري و چې هغوی ټولو خپل زحمت ایستی خو هغه خان محمد سیند هغه ډېر ښه راپورونه وړاندې کول او په ویوی کې ذبیح الله غازی و چې هغه ډېر وخت به یې ډېر دردونکي راپورونه وړاندې کوله. هماغه هم زما د خوشي خبریالان
ښځینه خبریالانو کې د یوه نه خوښېږي ګوره
نه ټول زحمت باسي هغوی ته هم ډېر خوشحالېږو چې تر دې ځای پورې زه رسېږي تر آزادي راډیو پورې هلته کار کوي نو هغوی ته هم ډېر خوشحالېږو او همیشه ورته دعا کوو چې په داسې حالاتو کې په دومره سختو شرایطو کې په د رسنیو کې کار کوي خبرونه وړاندې کوي سوژه وړاندې کوي په خبرونې وړاندې کوي نو هغوی هم په خپل نوبت سره
چاپان صاحب کله چې ژورنالیزم ته بریالی شوې تاسو ول چې په هغې دوره کې مو کار هم کوه مجله مو هم چاپوله او نه یوازې دا چې بیا د مجلې نه وروسته راډیو ته لاړې هلته د نشراتو مدیر شوې څنګه د ژورنالیزم کې کار ډیر شوق ده یعنی یو سړی باید ډیر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي او ستاسو په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده؟
متاسفانه په افغانستان غوندې شرایطو کې په داسې ټولنو کې ژورنالیزم ډېر فیکای ډېر بدخوند دی خو اما ژورنالیزم نه فهم چې زما به ډېر علاقه یې زما به ډېر شوق یې قبر شاد اسي یو ډېر د ساتيري یو ډېر ټولنیز یو ډېر خوندور مسلک دی او زما پکې به حد ډېر ساتيري شي کله چې څوک ساهو ته ځي کله چې لیرو ساهو ته کلیوالو سیمو ته ځي حتی چې د خلکو هغه مینه محبت ویني او هغه علاقه هغه باور چې پر رسنوي باندې دی لري هغه ویني نو ډېر اسپیشلی ډېر فاک ډېر خوندور ډېر ټولنیز او ډېر د ساتيري او ډېر د دې څخه یو ټک مسلک دی هنر دی ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی کله چې ته ځې لیرو اطراف ته که دا اوس مې کاخلې زید وبو پاړه د روغتیا پاړه د ژوند نور امکاناتو پاړه طرف ور جوړې اتمن به حالت کراف ور اخلي هم به جاړې کبیا ترتیب یې هم به جاړې او کچنه کله چې نشر سی آی ور هم به جاړې د څه دغه چافریات دی او په مجموع کې ژورنالیزم ډېر ښه هنر دی او ډېر یو پندور مسلک دي چې په دې باسه کې څوک کار وکړي اما د عاید فاړه وایم چې عاید پکې دومره ډېر نشته خو دا چې خلک علاقه لري شوق لري او د دې سره کله چې ساحې ته ځي زه خپل چې کله به ساحې ته تللم ما بیخي که به هیڅ امتیاز هم نه راکوه ما به غوښتل چې په هماغه سوژه باندې دوه درې رفورونه جوړ سي کوم چې به ماته ډېر فزړه فور و ډېر بشاو یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دته یو حل لار پیدا کیږي دولت ورته متوجه کیږي ولسونه ورته متوجه کیږي خلک یې بیا غوښتنې ته را متوجه کیږي یا نور یا نور نو هغه به ما غوښتل چې یو رفورونه دوه درې ځله په بیلابیلو برخو کې رفورونه خپرونې ډاکومنټریانې یا ګزارشونه ورباندې جوړ سي
او وقنده د ژړاو د دغه خبره مو کړه د ستونزې خبره مو کړه د د خبريالې په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه ده چې تزه لسیمینار راپور ورکړي د خلکو وضعیت ګوري هغه خلک به دومره کړیږي کنه ګړي نه کړیږي خو ته چې هغه وضعیت ګور استاد زړه د سې شي کته موږ وایو چې په خبريالې کې باید احساسات نه وي په فاکټونو باندې ولاړ وي خو کله کله انسانان یو د خلکو ستونزې چې ګوري سړی دا وضعیتونه چې ګوري واقعا ورته خفه کیږي دا تاسو د ژړا یادونه وکړه موږ دا یو پودکاست درلودو افغان نجونو سره به مو خبرې کولې مخکې لنه چې زه سره خبرې وکړم لکه څنګه چې تاسو سره مې د مرکې پین له مخکې د معرفت خبرې کولې او همداسې وضعیت پوښتنه به مې کوله نجونو سره به مې همداسې د زړه خواله کوله دوی به ژړل دوی به چې کله ژړل د دوی نه به بیا ما شروع کړه هغه به بیا چپ شوې بیا ما شروع کړې او ما به ژړل ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخت وي ستونزې کې وي او ته لګیې په هغه باندې راپور جوړې تاسې مې هغه پایل کې مې یادونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم وایلی په دې برخه کې مې کار کړی خو اوس بزګر یم دا ډېره سخته ده او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي دغه ستونزې کتلې وي او دغه ستونزو سره مخ شوي په همدغې برخه باندې تم کیږم راته وایي چپان صاحب اوس څه کوئ مصروفیتونه څه دي او کومو برخو کې مصروف یاستئ
او ډیر مننه خیر اوسه چې د افغانستان حالات ته معلومی چې اوس هغه رسنۍ هغه ملګری هغه دوستان چې دا برخه کې به کار کاوه اوس ډیر لري سوي دي زړه ماته سوي دي نو هغه چې هر څه دلایل لري هغه خپل پر ځای باندې خو زه خپل یو لاغو کسانو څخه هم چې اوس له دې برخه څخه ډیر لري سوي هم یعنی اوس څلور کلونه فورکیږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی او یوازې د خپل فلار سره په مغه د ښانی کې بسګری کې مسکو کې کار کوم او چون زور سره د وښون کې دند لرم ما هم تعقیبوم او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنی رخصتی دي دا ما څه په استفاده بیا هم خپل پمزکو کارونو او د ښانی کې مصروفای
څنګه د دې قنې کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري څنګه ته ځان عادت کړو
ول دا ډېر سخت دی چې څوک په یو برخه کې ډېر کلونه کار وکړي یا علاقه لري او یو دم د سې او حال راسي چې هغه مسلک به شي داسې پر یو مخ فریشت یو بیا ولارتي په داسې یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډیر نه بلد وو خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې موږ کور واته می ته باندې کار کاوه د بسګری کار که څه هم زموږ عمر دومره نه وو خو بیا به ما هم هماغه وختونه کار کوي خو بیا لس کاله تر دولس کاله داسې ما هیڅ کار نه و کړی په بسګری کې بیا هغه و چې اوس هم ډیر بلد نه یو خو بیا هم و بل غول و خاشه کول یا پوجي کول دا قسم په کې زده دي نو اوس یې کوو ورسره
څه کوي اوس مو څه کړل دي
نو دا د 2023 کال کې زه په روزګان کې و مالته نو بیا زما فلر چې ځکه کور ته راغلم هغه ویل چې ما یو سم ځکه رانیول چې موږ ځای په ارغسان کې واته و بو چې هغه کوم باغ چې موږ درلود هغه هم ونه سو ساتله نو بیا هغه دا ویل چې ما په دامن کې ځکه رانیول ته بیا په هلته د انزورو یو کوچنی باغ چې بیا ما غو چې ما ورته د انزورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل او آلته مو انځر کښېنول هغه دوه کلونه مو پیاز او اندوانې خټکی دغه هم پکې کړلې و خو سږ کال مې دغه نه و پکې کړلې ځکه هغه انځر او باغ ته ښه نه و نو بس هماغه انځر او یو کوچنی باغ دی په هماغه باندې وسر مصرفې هغه مو کړلې شي
څپان څه د کندهار انار ډېر مشهور دی تاسو خدا نه دی کړلې یا باغ خو نه لري
نه موږ ترلوده باغ په ارغسان کې متاسفانه وبه و چې سوالې بیا ماغه و چې هغه باغ هم سره یو دوه کلونه ملاوه ساتلی سوای خو وروسته بیخي څه نه کېدله اوبه نه وې. بیا ماغه وچ سو موږ باغ هماغه هم درلوده خو هغه د اوبو له نیستۍ یا د وچکالۍ څخه وچ سو. او انار چې دی هغه د شام کندهار ارغسان ولسوالۍ او د ارغنداب ولسوالۍ دا دواړه ډېر ښه انار لري. دامان خټکی لري، ډنډ ولسوالۍ پنجوایي او چړی انګور لري، او شاولی کوټ بیا انځر لري چې اوس دغه انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي دا ونې او ښه دي تر ډېره فرق. متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نسته سوداګرۍ ته صنعت ته دا سو ته نو سږ کال متاسفانه د دغه شانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي چې انځر پخوا هغه انځر چې په 6000 افغانۍ باندې یو کندارۍ من چې 4 کیلو کې شي هغه به و سږ کال بیخي په 2500 دغسې و.
د چې اوس ژورنالیزم نه لرې یاستئ، کار پکې نه کوئ او دا تقریبا 4 کاله وشول، څه مو ډېر یادېږي د ژورنالیزم؟
نو هغه وختونه ولا ډېر یادېږي چې دا اوس هم ستا د زنګ وخلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کاوه چې څه وختونه تېر شول، څه خبرې وې، هغه کیسې. نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي، هلته ډېرې خاطرې لري، ډېرې ښه خبرې، ډېر ښه همکاران یې. خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه سول، خاطرې، هغه خبرې، هغه سخت حالتونه، هغه نور ساتېري حالتونه، هغه څه سول، نو بیا سړی ډېر روحان و زیدوی. خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي کله چې راډیو اورو، کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو، خبرې اورو، موږ ته هم هغه خپلې خبرې، هغه بحثونه، هغه مرکې، هغه ټول را په زړه کېږي.
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځې؟
دا فکر مې تر اوسه پورې بیا نه دی کړی، په دې چې د افغانستان دغه حالات داسې دي اوس که زه وغواړم کار وکړم نشي کېدلی. نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي، نو دغه امید ښه دی چې اوس به نه لرم، ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې راصفاتې، بیا به بزګري راصفاتې شي.
اوس بزګری کوئ، 12 کاله مکتب، 4 کاله پانتون، او په دې کې اتمن د کورنۍ تاثیر ډېر زیات و، دوی په اتمن ملاتړ کوو چې تاسو دومره ډېرې زده کړې کړې دي. په دې کله نه خفه کیږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي، کلونه کلونه په تعلیم ځای کړي، په بخنې سره تیر کړي او بیا له هغې وروسته راشي د یو کس غوندې چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي ویستی، خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي، د هغې څنګ ته کار کوي. څومره ستونزه منوي دغه وضعیت؟
او دا خبره ده، خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه، یوازې احمد نه، یوازې محمود نه، ټول په داسې یو غربت کې په مسکنات کې درسونه ویلي دي چې بې حده غربت، بې حده مسکنات، مفلسي، دغه ټولې چارې به تېرې کړې وي، مور او پلار به ورته امیدونه لرله. خو متاسفانه د افغانستان د ټولنه داسې ده چې دا د یو کس سرنوشت نه دی، دا د دوه نه دی، دا د درو نه دی. نو چون تعلیم، تحصیل، زده کړې، پوهنه، په دغه برخه کې کار کول، په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول، دا د انسان د آینده لپاره، د ژوند لپاره، د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې هغه زده کړې نه دي کړې، دا خو په طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی. عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړي. نو موږ تاسې دغه نور دوستان، دغه نور ملګري رادیو کې چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره د دندې لپاره کړی، دا مو د دې لپاره نه دی کړی، یوازې مو د خپل ځان جوړونې دپاره، د خپل ځان د پېژندلو لپاره، د خپلې ټولنې د پېژندلو لپاره، د خپلو اولادونو د پېژندلو لپاره، د ټولنیز ژوند کې د راکړه ورکړې او د ټولنیز ژوند د اوسېدلو د دې لپاره کړی. نو خو متاسفانه یو شی چې ستا هغه دا دی چې مور او پلار ډېر ځایریږي، هغوی وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې پوکې، هغوی کې داسې یو هیله درلودله، هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې، خو هغه چې اوس سرته نه رسېږي، یوازې به دا زما نه یي، خو د بل کس بې کېدای سي چې هغوی پلار ورته ډېر ځورېږي، مور ورته ډېر ځورېږي، کله چې بیا په ټولنه کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي، زده کړې نه یې کړي، هغه په داسې دغه باندې هغه د عامو خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي، پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه یې کړي. نو طبعاً به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي، ډېر بې زیری یي، خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولای شو، موږ تاسې د کومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې زه بابا خیر دي توکل په خدای دی، خدای دې نور په وطن رحم وکړي.
ورستی کې ساس یو خسته خوږه خاطره چې د ژورنالیزم نه مو په یاد ده، کده پانتون دورې وي، کده کار دورې مو، خو چې سایس نه ریږي او ډېر د ذهن کې همیشه وي. هغه راته وایا
ډېره مننه خیر اوسې، خاطرې ډېرې دي، نو زه نه پوهېږم څنګه خاطره ووایم، خو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده، بیا استاد وویل چې عملي درس هم باید دي، یوه مرکه باید راوړي. نو ما کو چې مرکې پسې ولاړو، خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي، چاته د موټرونه رنونه هم راسي، شور ماشور هم پکې راسي، چې خلک وپېژي چې ولا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې. نو بیا هغه مرکه بیخي سخت وه، چون په د زده کړې په حال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې. بیا یو ملګري ویل چې تاسې یو جنریټر چالان کړئ، بیا هغه هلته مرکه وکړي چې دغه نه، نو هغه مو بیا نه هېرېږي، هغه مو دغسې ورته وکړه. بیا مو استاد ته ورړی بیا چې استاد خبر شو، بیا وایي چې داسې مه کوئ، بل وخت به د عملي کار وکړي، او د ساحې ته چې تاسې باید بلد شي.
واقعا د ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالب وي، خوندور وي. مننه چپان صاحب چې وخت پرې خو درغلی خبرې دی وکړې، کور دی ودان،
ډېره مننه، خدای دې تاسو سلامت لري، مخه مو شه.
Me namaste. زمون